سلام ستړي مشي په کابل کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونې ته مو زفری د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري ښاغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکه د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرډونو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالفې جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې درې طالبان وژلې دي د جبهې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا د طالبانو چې دا طالبان یې تیره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي نوموړې جبهې د سه شنبې په ورځ هم په نورستان لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکو رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي د مقامت جبهې وروستۍ ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې نن د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې خو یو شمېر نور بیا وایي د تېره پرڅلسه کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو له امله د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي دبلې خو د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت تامین په موخه د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې وي نن جمعه د هپاتایټس یا زیړي نړیواله ورځ وه د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي وو د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټ بي تور زیړي او شاوخوا 300 نور بیا په هپاتایټ سي زیړ زیړي اخته دي هپاتایټ یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما فازیګر اغېز کوي او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی د نوي محکمې دغه ټکسي چلوونکی د 74 کال یې په کوموسلو مسلوکا ان مورو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولې وه د 13 کالو بند سزا واوروله ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون لپاره پلي کېدونکو برید ګڼلی دی ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی د 2018 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي تفصیل په دې راپور کې
کتام پر افغانستان د طالبانو د بیاسلی واکمنې لپاره وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې دي خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل دوه دریشم څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی، وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسلوالو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلی دی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 3 تر 6 تنو او د غړو شمېر 400 کسان اټکل شوي چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول یې 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوی چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به پیاوړی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د منځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش او خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوی ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوسمهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاوو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمېر د دوی له کورنیو سره د 4 او 6 زره کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یوه ټویټ کې رد کړی دی. هغه لیکلي د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې پکې ادعا شوی اسلامي امارات له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوه خبري غونډه کې ویلي وه چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایډن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای میاشت په 11 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي و طالبان له القاعده سره متقبلې اړیکې لري. له دې سره چخت بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستانه د امریکا د ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګې اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شوی دی. جمهوری غوښتونکي مایک مکال د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې ادا وکړه چې دغه وتل یو جیوپولیټیکه ماته وه چې له دې سره په افغانستان کې د نورو ډلو ودې ته لار پرانیستل شوه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو.
جمهوري غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان
افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسولیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو کې ډونالد ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مايكل ماکال د غشان ادعا کوي
چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بنديان او ځانمرګي بریدګر خوشي شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. خغلې ماکال زیاتوي
د زماله پر د خوشنۍ زايده چې لشل کلونو قربانيو او پیسو لګول ورسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او مختلف جيوپوليټیک موضوعات سره لاس او گریوان یو خدای لپاره چې اوس حالت د لیکن په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډي ته حمله اساسي لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزاب ور نه کړ، خو مايكل ماکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا وخت تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونه ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کالونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل ماکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایل او د امریکا د ملي امنیت لپاره په پام کې نیولو پرته افغانستانه امریکایي ځواکونه استلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلای دی. کاغلی ماکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له یو شمیر پوځیان او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاول سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو نو موري وویل
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now
نه مانه دی لیدلې خبرې اترې په وړه کا شروانی دي څنګه دا و چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه و
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو د ښاغلي ماکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړې دفاع کړې ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووته، له دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوایي دګر کې ځانمن کوي بریډ وشت چې له عمل له سلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچله لنشتې ترې کلن څنډو سچا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېر پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونو نوی اونیسه خبره شو
لړل مو دغه 500 غړي میته چپ کړو چې بازار په دکان وګرځیدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سوسی هغه په سلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدل شي. دا د بی مجلبه په لونړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې 2 اونۍ وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره